سلامونه او خې چارې ازادي رادیو او ریډیو د سات خبرونه د اسرائیل دفاع وزارت وایي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی 300 ډرون او توغندوی 99 سلنه یې لمنځه وړی دي. د دې وزارت وایان دانیل هګاری ویلي له ډرون او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دی ننوتی او یوازې یو سللس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتی هم په اډې لګېدلی چې د نوموړې له قوله لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی. اسرائیل دفاع وزارت وایان دا هم ویلي دي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي. په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یوې علامه کې د حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت له پلوه خپل مشروع ځواب بللی دی. په اسرائیل له حملې وروسته د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې او وایي د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن دی. ښاغلي ګوتریش زیاته کړي نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا وغوښتي چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپانډ لیکلي د غونډې په اړه غوښتنه په ملګرو ملتونو توکي د اسرائیلو د استازي له خوا تر لاسه کړی ده. که څه هم د امریکا جمهور رئیس د دې بریدو سره د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې تر څنګ سپینې ماړۍ یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی اسرائیلو سره مرسته وکړه چې نږدې ټول راتلونکي ډرون او توغندي له منځه یوسي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبا به د جیوه مشران راوبولي څو د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک ځواب هم غږی کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې کړکېچ لامل په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړې. هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې کړی ده. روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلی او د نه منلو وړ یې بللی. هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللی. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نورو هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حملې ته غبرګون ښودلی او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهه وایي په کابل کې په شریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې دا کړي چې تېر ماښام اته بجې چریکیانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نښه کړی چې د دوی استخباراتو غړي یې لیږدول. د افغانستان د آزادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د آزادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نښه کړي وو چې پکې یو طالب عسکر وژلی و او درې نور ټپیان. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90 سلنه زیاتوي. جمشید شای انفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري د شپږ 90 زره خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو څو برابره زیات فیس ورکړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډوزان سره مخامخ شوی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سشکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالی په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خپرې شوي دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 240 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازې لږ کم شو. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالی مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیقې شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که ستاسو نظر واخلم،
دا موضوع ما ډیر سیړی و. پخوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي و چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویسترن یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیې اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا ایسایی مصر چول کلی وی د مالی حوالی هم چې یو اندازی هغه حوالی دی چې مجاز حوالی دی. مثال پر چوگا یو سوک بیرنی چوگا غوالی چه خپل وطن تا پیسی واستوی، اول تا دوی لاسرسی ویستر یونین او نور بانکون سره نشته دی، اغوی دی حوالی سخه پا آسان چوگا گت پرده کهی، مخصن دی امارات متحد عرب و مثلا دی سعودی و دا غزایو سخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، کازاخستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سبتیږي مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سبتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. مزیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي له لارې. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښئ، اوس تاسو 60 کال کوئ تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی، او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري، او دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول، هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا دوه میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روژه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مسله؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډېر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړېږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه. هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره او روپۍ کچې پریوتو سره هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکاری شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې مونږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتی چې هغه د زرو نه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپۍ به کنه،
یو وخت به 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
حافظی صاحب، د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مور سره موافق یا سي طبیعي خبره ده. اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سي هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي. او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي. او په عیني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بې رویه پیسې اخیستي دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا ګسستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم موجود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کیږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره شي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و. او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ د رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کوي چې په هغه کښې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرتله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو. د هغوی کلدار مثلا د دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد زمات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې که مرسته نه شي دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر د ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی چوغه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې د خټک څه ویل دا اقتصادي ډېر محل اثرات نه لري.
مننه حافظ صاحب. له خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هره ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابروي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناڅه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغې کې 2 کیلو بوره پرتی، 1.5 کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چایا پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، هغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاس اورځ لاس ورځ پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
کې یو بل سوال حافظ صاحب که تاسو وایستئ، فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتا دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی دا دروېزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هیڅ شی نه دی خوړلی او کله ناکله واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شوي دي، یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا دې پیسې دي تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتي او زودګذر دی.
د دې تر څنګ حافظي صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شیان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل انوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیس پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات دی مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي دی بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا هماغه محدود کالیګندونکي وي چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي، قل دوه چنده خو شوي شوي. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول، اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور هر جامې چې واغوندي هماغه کفایت کوي د فاصل لري.
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باید شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشت دي، که د افغانستان دي، که د پاکستان دي، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته، خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلادیش بنگلادیش، بنگلادیش یو وړه مځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و مخکې، اوس خو ډېر کار دوی کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اول ته خو ډېر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل چې شي چې کوم لار څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقل هلیزری وکړل او سو یو مالفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید و تاق نیکو پات شویم د افغانستان وم او د سار کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او کاته او په دا بورد میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د ډیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل فلي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هېواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنان ته ورکول چې کارای نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي ستراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
منه مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو گجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی یم دغه سی کتا سو لالا موسی گجرات گجرواله دې ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د